ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری نگین صادق پور نه کې هلي او سلامونه مني د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګوای د خیسور د پیخي زیموارو ته دی سزا ورکړل شي دا د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونې پرسته نیمه کې به دعا ونې د خبرونې جمهوری خګونه او د سولې پر لور وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د دې غړی خبرونه د انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان مشرانو غوښتنه کړې ده چې په خیسور کې د پوسی عملیاتو پر وخت کورونو د بے پردګۍ د کورونو پلټنې دی وشي په باجوړ کې په یو بل ماشوم کې هم د پولیو ناروغۍ تصدیق شوې ده او د روس ولسمشر ویلي دوی به هم د امریکا په څیر د منځني وطن وشتونکو د اټمي وسلو تړون پابندي کول پریږدي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د احمد زو اوتمانزو وزیرو جرګې غوښتنه کړې ده چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت کورونو د بې پردګۍ د تورونو پلټنې دی وشي او زیموارو کسانو ته د سزا ورکړل شي د جرګه چې د خیسور د پلټنو لپاره جوړه شوې وه له تیرو څلورو ورځو راهیسې روانه وه نن پای ته ورسېده په دې اړه د جرګې او مشر ملک نصرالله خان نن مشال ریډیو ته وویل
عام خلق د غریر وزیایو قبیله دولت څنګه وی طالب زده او ماز د چ سره کو دیو مخسرا کو ګرا او چوی غنه بعد پخ کلی کې کدوا مشروع وی داسه ځوانونو چې پاکستان پیلی دی هغه مخ مخ د هغه تلشی او خوري دا بیا د زنانا تلشی او خوسته بیا وغه سره دای ورچګیږي او زنانا و سره وروالي
د رستیو کې د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان په سوشل میډیا ویډیو خبره کړه چې پکې نوموړی د غي کورته د پوځیانو د بې اجازه ورتللو او د بیلابیلو غوښتنو ذکر کوي د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دی ویلي البته د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان ویلي و چې د خیسور د پیخې با پلټنې کوي د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو ترجمنی رستو په سرکاري روغتونونو کې د تیرو 500 ورځو راهیسې روان احتجاج بیګا ختم شوی دی د ډاکټر اکشن کمیټې چیرمن ډاکټر ظاهر خان مندوخیل پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده
ډاکټرانو سیکورټی نوی تراغو پورې ډاکټران ځان غیر محفوظ بولي د عدم تحفظ ښکار دي تر څو پورې د دوی د مایند سیټ نشي بدل او دوی ته داسې ګارنټي نشي ملاو اوس پر هغه باندې د سټیټ سټانس وي سټیټ یې ذمہ داری واخ تر هغه پورې موږ بیغمه کېدلای نه سو نن هغه ماحول جوړ سو سټیټ را مخته سو ذمہ داری واخله
د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری تیر ماښام د کوټې په سیبل هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او هغوی ته د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی دی د بلوچستان یو ډاکټر غلام رسول په وینا په دې صبح کې په تیرو 15 کلونو کې د تختونو وژنو د ویرې له وجې شاوخوا څلور نوي ډاکټرانو سیمه پرېښودې ده او 200 د تاوان لپاره تختول شوي دي د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام بیان بابر عطا ویلي په باجوړ کې د پولیو ناروغۍ یو بل پیښه مخ ته راغلی ده نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په باجوړ کې په تیرو دریو میاشتو کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي دي بابر عطا دا هم ویلي چې په باجوړ کې تیره اونۍ د پولیو و کارکونکو د غفلت او بې پرواهۍ له وجې له دندو لری کړی دي د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو ښځو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیزونه لګولې دي د صوبایي حکومت لخوا پرون په خبري شوې لامیه کې ویل شوې چې د تعلیم د څانګې د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې په ضلعو کې د ښځو د تعلیم د څانګې په دفترونو کې کارکوونکي ټول ملازمین دا اجازه نه لري چې د هر قسمه سرکاري یا غیر سرکاري معاملې په لړ کې د ښځو ملازمینو سره د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې رابطه وکړي د تعلیم د څانګې چارواکو سنیو تا ویلی دا پریکړې له خوځو سره د بدی رویه او د غی پرسید د سور روسیاتی د مخنیوي لپاره کړی دا د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3% اضافه رد کړې ده په دې اړه پرند جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د ایوان د پام راوړلو یو نوټس هم جمع کړ نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې حکومت خلکو ته د سانتیا ورکول پر ځای پاغي مالی بوج ډیرول غواړي
پاکستان نه د حق عمرې لپاره په تیر کال کې 15 لک خلک د سعودي عرب ته تللي او دا د ټولو نه زیات تعداد دی د دنیا د قرضو لپاره تللي دي خپل قرضو لپاره خود دې لپاره نه تللي یو مدار چې یې ماده ته پوسو کو چې تاسو د پی آی اے څخه خساري دي هغه خساري تاسو په حج وری پوره کوي
وفاقی کابینه د زیارت په ورځ د 2019 کال د حج پالیسي اعلان کړه چې تر لاندې د حکومتي سکیم له مخې د حج اخراجات 4,55,000 روپے مقرر شوی دي. د روس ته بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فروری په 15 او 16 په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د دې کانفرنس منتظمینو پرون په یو بیان کې ویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لښکلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. دې کانفرنس ته له اروپایي هیوادونو هم یو شمېر افغانان وربلل شوي دي. د غونډې منتظمینو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم پکې برخه اخیستل شي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي روس به هم د منځني واټن وشتونکو اټمي وسلو تړون منل پرېږدي. نوموړي دا خبره د امریکا لخوا د ورته اعلان یو ورځ وروسته کړې ده. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل چې د امریکا لخوا د اوږدې مودې راهیسې له تړونه د وتلو د ممکنه اقدام په اړه د روسیې پر ردي عمل خبرې وکړي. ولسمشر پوتین زیاته کړه روسیه به هم د تړون په برخه کې د امریکا په څیر لاره خپله کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان کړی چې امریکا به په 6 میاشتو کې دننه د منځني واټن وشتونکو وسلو لتړونه ووځي. او اخیری خبر دا چې ایرانی رسنۍ وایي نن د نیم پوځي ځواکونو په بسیج اډې په برید کې یو تن وشل شوی او 15 زخمیان شوي دي. د ایران سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د سیستان بلوچستان صوبې په نیکشار سیمه کې نننۍ برید په داسې وخت کې شوی چې په اډه کې د بیرغ اوچتولو مراسم روان و. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. بسیج ځواکونه د اسلامي انقلاب ساتونکو نیم پوځي ځواک دی. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 پیسې غسل کیږي او په 1.8 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 او په 1.2 یو یورو په 1.5 او په 1.95 د متحده عرب امارات درهم په 1.8 او په 1.90 د سعودي عرب ریال په 1.5 او په 1.80 او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپیه 2.5 غسل کیږي او په یو روپیه 4.5 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورېوي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9، ژوب کې 14 او 1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبې مول سراج زهیر ناوړي دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په شمالي وزیرستان کې د عثمانزو جرګې د پاکستاني پوځ نه غوښتنه کړې چې د خیسور د پیښې ذمهوارو ته دې سزا ورکړي.
دا کیمه غلطی شوی دو زکه چې غلطی خامخا کیږي. نن یې ته یی چې اساسو کوي توس چې د آرمی کوم قانون ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په تیر یو کال کې د خپلو هلو ځلو نه څه ګټه پورته کړې. یو کس وایي
پښتونخوا وطن کې چې د ویر او دوام کم ماحول واغه ختم کړي. د پاره چنار سیونه سي در وزیرستان چمن او در پېښور د ثوابي پر خلک سره کنیکټ کولو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د دغه هیواد د حکومت په حج پالیسۍ باندې نیوکې کړي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې دوه اونۍ د خپرونې جمهوري غږونه او د سولې پر لور لرو د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې د سر راپور ته ورزو. د عثمانزی او احمدزی شپېتو زرو وزیرو جرګې په 1300 ورځو کې خیسور پیښې په اړه خپلو پلټنو کې په مطالباتو خپله پرېکړه کړې. د خیسور پیښې رښتینی ګرځولې او ککړو کسانو له د سزا غوښتنه کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان خیسور کې جوړه شوې 6000 وزیرو جرګې خپل پریکړه کړې او د حیات کورنۍ په اړه دولت پر وړاندې خپل مطالبات پیش کړي. که څه هم دولت لخوا په دې اړه رسمي بیان نه دی راغلی چې د حیات کورنۍ تورونو تایید یې کړی وي. خو د جرګې مشران بیا وایي دوی او دولت تسلیم کړی چې دغلته د دوی د روایاتو پامالی شوی او ککړو ته به سزا ورکړل کیږي. چیف آف اطمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته وویل چې پنځه مطالباتو باندې جرګې فیصله کړې. د خیسور پیښه یې په پلاټنو کې ریښتینې ګرځولې او د فروری په پنځمه نیټه به په خیسور کې اخیری فیصله اوروي.
سرته بلخان ودرسېدلی ځکه چې حکومت په دغمان کې یوه جرګه راونه کړې دو چې دا کومه غلطي شوی دو ځکه چې غلطي خامخا کې زمینی دوی ته ویي چې اساسو کوي توس چې د آرمی کوم قانون د دومه دا دو چولا دوا ویډ کې دی حیات ته دغه غپلون خلوص جلال خان یو ورېر یې د اپ جیل کې د امیر ته یې چې آر خلوص کوي بل ریاض دا یې چې اپ کېر کې د حیات غوډه وړي کوي د فلور ورېر یې نیولې دي میر وی ته چې ا دوار خلوص کوي نیر په خیسره کې چې سیرا کا سون دی هغه لیست ور کوي په لیست مطابق چې کیم ګننګور وی واخو ګننګور دی او چې کیم به ګنا دی ا د سټیپ بای سټیپ خلاصوي عام خلکو د غوریر وزیایو قبیله دولت څنګه وي طالب زده او حکومت زده چې څه سره کو کاکیم کیر تلاشی غوړي د یو مخسره کو ګیرا وچوي هغه نه بعد پخ کلی کې کدوا مشروع وي داسې ځوانونو چې پاکستان په دې هغه مخ مخ د هغه تلاشی غوړي دا بیا د زنانا تلاشی خو ست د دې مواردو تلاشی غوړي بیا هغه سره د ایور چګیږي او زنانا سره وروالي.
شمالي وزیرستان خیسور د ایبه کورانه ماشوم حیات خان تیرا میاشت پاکستانی سرتیری د دوی د کور بے پردگی باندې تورن کړی ول چې هغه پس د جنوري پر شلمه پښتون ژغورنې غورزنګ پلاویان د یوې جلسې په بڼه خیسور ته لاړل او د نورو مختلفو ځوانانو مشرانو غونډو ترڅنګ د غلطه د وزیرو په نامه یو بل جرګه هم وربلل شوې وه چې پکې مشرانو ویلی ول دوی با پلاټنې کړي او که فوزیان ملامت شول نو له رواج سره سم به دوی له د سزا غوښتنه کړي او که پیښه دروغجنه وه نو ویډیو جوړونکو او پیښه رابرسیره کوونکیو نه به په رواج پوښتنه کیږي. دغه جرګه باندې یو شمېر مشرانو او ځوانانو نیوکې هم وکړې چې دوی د پیښې خاموشه کولو هڅه کړي. خو د شپېته زرو وزیرو جرګې په تیرو سو ورځو کې په پنځه نکاتو باندې خپل جرګه د فروری پنځمې نیټې پورې ځنډولې چې د روانې میاشتې په پنځمه به دوی خیسور ته بیا ځي او هلته به اخیری پریکړه کړي. د دوی په وینا کمو مشرانو چې دغه پیښه دروغجنه بللې وه هغوی د شپېته زرو وزیرو جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شوي. د انتظامی زنا چارواکو هم مشال تاویلی د شپېته زرو وزیرو جرګې سره به د انتظامی او فوز مشران هم لیدل قاتل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې دغلته کې د ډاکټرانو روان هړتال ختم کړی او ډاکټرانو ته ویلي چې د دوی د حفاظت لپاره به ګامونه پورته کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری تیر ماښام د کوټ په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او هلته یې د تیرو پنځوسو ورځو راهیسې پر احتجاج ناست د ډاکټرانو سره لیدلی دي. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل په حفاظت سره پر راتلو باندې ډېر خوشحاله دي. پر دې مهال نوموړي د ډاکټرانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړی
اور اپنے ہڑتال کا وہ واپس لیا ہے کل سے انشاءاللہ.
د بلوچستان د روغتیا صوبائی وزیر نصیب الله مری وای چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې منلې دي چې لامل ډاکټرانو اوس خپل احتجاج یا ہڑتال ختم کړی دي. پر دې مهال د ډاکټر ایکشن کمیټي چیئرمین ظاهر خان مندوخیل وویل چې حکومت د دوی د غوښتنو د منلو پریکړه کړې ده.
د ډاکټرانو سیکورټی نوی تر هغه پورې ډاکټران ځان غیر محفوظ بولي د عدم تحفظ ښکار دي تر څو پورې د دوی د مائنډ سیټ نشي بدل او دوی ته داسې ګارنټی نه سیمې لاس پر هغه باندې د سټیټ سټانس وي سټیټ یې ذمہ داری واخلي تر هغه پورې موږ بېغمه کېدلای نه سو. نن هغه ماحول جوړ سو سټیټ را مخته سو ذمہ داری واخله سټیټ او ګورنمنت دواړه پر یو پیج دي. موږ ته ګارنټی راکس دا د سټیټ ګارنټی ده د حکومت ګارنټی ده د ګردو ادارو سیکورټی ادارو ګارنټی ده. آینده د دې شان وب موږ د سدباب کوو بیا به د خلکو لپاره مثال جوړ شي.
د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول اویل چې په تیرو 15 کلو کې د نامنۍ له امله دونوي ډاکټرانو بلوچستان ایالت پریښی دی او 44 ډاکټران نه یوازې اغوا سوي دي بلکې د مذهب او ژبې پر بنسټ باندې 38 ډاکټران هم وژل سوي دي.
بلوچستان کی دا ڈاکٹران دا پارا چکم درے لوی شورا یو دا خلگو دا پورتکی دو اغا چی مر اغوا ورتوائی دوم چی دی اغا دا زیبی پا بنیاد باندی درم چی دی دا مذہب دا پا بنیاد باندی مختلف واقعاتون دی سرکی دا خود دیر واقع چی دی اغا دا ڈاکٹرانو دا اغوا کی دی دی چی اللہ دوی زخی پا اغا کی پیسی با دا تاوان پا شکل کی اخصل کی دی.
دل دا خبر دا یادونه ورد چې تیر کال د دسمبر په 14 منیټه ډاکټر ابراهیم خلیل د کوچ څخه ناڅرګندو وسلوالو کسانو تښتولی وو او د جنوري د میاشتې په 13 منیټه هغه خپل کور ته راستون شوی دی. د ډاکټرانو د مشرانو په وینا چې ډاکټر ابراهیم خلیل د 15 کروڑ روپۍ په بدل کې اغوا کارانو خوش کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې نوې اعلامیه نن ټولو سرکاري سکولونو ته لیږلې ده چې تر مخه یې په ټولو سرکاري سکولونو کې به د نارینه عملی د زنانو سره د رابطو کولو او ملاوېدو بندیز او زنانو ته امر کړی دی چې یوازې زنانه اهلکارانې به ورسره تماس نیسي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان راپور ورو.
دا خیبر پختونخوا د الیمنټری او سیکنډری ایجوکیشن ډایرکټر لخوا پرون جاری شوې دغه اعلامیه نن ټولو سرکاري سکولونو او متعلقه ضلع افسرانو ته هم راغلی ده چې پکې ویل شوي دي چې د جنکو په سکولونو یره تعلیم محکمې د زنانو په دفترو کې موجود نارینه اهلکاران د دغه زنانو سره نخو مخامخ ملاوېدی شي نو به ورسره په موبایل یا واتس اپ یا په فیسبوک رابطه کولی شي. د دې پریکړې په اړه دا تعلیم محکمې یو زنانه غړې او په مردان کې د جنکو په سکول کې سبجیکټ سپیشلیسټ استاد توحید مراد مشال لیډو ته وایي
کادي چې ډیره توجه نور سره غل ورکی بجای د دې چې په دې کې به نارینه او زنانه یو ځای په کوغه په هر ډیپارټمنټ کې کار کوي. دا د وخت ضرورت نه مونږ یو ادارې زنانه او تاوال کولی شو نو مونږ یو اداره چې د نارینه او بل خبره دا ده چې زمونږ معاشره چې پښتنه معاشره ده زمونږ په دې کې دا زمونږ د کور تربیت زمونږ د پښتونولۍ دا خپل تربیت کیږي. مونږ په خپل په دې ادارو کې کار کوو زمونږ سره چې کم نارینه کار کوي مونږ سره چې کم زنانه کار کوي مونږ دا شي کار کوو لکه چې یو فیملی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادی یو مشر عزیز الله خان دا پریکړه ستایي او وایي
دې سره اتفاق ساتم زمونږ د ایجوکیشن کې د زنانو ډېر لوی یو سټاف دی نو که دغه خلک را مخکې شو کم ځای کې ضرورت وي د امپلایي یا کم ځای کې ضرورت وي د ریفارم او دغه خلک را مخکې شو زما په خیال چې دا کمې نه دی دا ټیک ټاک راغشته دی.
په خیبر پښتونخوا کې په بشري حقوقو کارکونکو د مدني ټولنې غړي قمر نسیم وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تعلیم او په خصوصي توګه د زنانو تعلیم کې نور ډېرې مهمې کمې دي باید هغه ته هم توجه ورکړي او صوبایي حکومت ته د زنانو لپاره بیا خصوصي وزرا او دغه رنګ نور چارواکي هم اوساتي.
تعلیم ډېر مسائل پاتې دي پکار دا دی چې محکمه په هغه باندې توجه ورکړي او که د دې وروسته داسې سوچ ته چې زنانو چې کوم دی نو حراسه کېږي نه یا د هغې څوک تنګوي نه نو پکار دا دی چې داسې یو کلچر دی کریئټ شي چې هلته د سړي او د زنانه دا تخصیص ختم شي او یو استاد یو بل استاد سره د استاد په حیثیت باندې پروفیشنلزم څه وي او یو اهلکار د بل اهلکار سره د کار په توګه څه قسمه او څه حده پورې تعلق ساتلی شي نو زما په خیال باندې خدای یو مایوس کن اعلان دی.
دا یادونه ده چې سمو د وړاندې هم د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې د جنکو په سکولونو کې د نارینه وزیرانو او افسرانو په ورتک هم د بندیزونو اعلامیه جاری کړې وه. که چا هم د دې اعلامیې پام ونه ساته نو د متعلقه تعلیم د ضلعي افسر په ضد به کاروي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې تر پخوا ډېرې توندې شوې دي او هم ورسره د افغانستان د عام ولس هیلې زیاتې شوې دي. بل پلو په پاکستان کې پښتنو مشرانو نه یوازې تل د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی بللی دی بلکې په افغانستان کې د امن لپاره پر ټولو غاړو د خبرو اترو غږ هم کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې دا مشران په افغانستان کې د سولې د اوسنو هڅو ته څنګه ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت و نو عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالف وو. خو د پښتنو په وطن کې نفوذ لرونکي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام به بیا په حق کې خبرې کولې. یاد ګوندونه په تیر څه کم درو لسیزو کې په یوه نه یوه شکل پر خپل هغه دریز ولاړ پاتې سوی دی. اوس چې د امریکا په هلو ځلو په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي، نو د دې ګوندونو مشران وایي تر هر څه مهم په افغانستان کې امن دی او دوی د دې ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین مشال رډی ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې هلته پښتانه ځپلې دي، بلکې په پاکستان کې هم د هغې جګړې اغیز یوازې پر پښتنو سیمو سوی دی. نوموړي وویل طالبان باید د کام تباهۍ ته په کتو له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د نظام برخه شي.
نو ښه خبره دا ده چې طالبان دې په خپل دې خبره باندې سوچ وکړي چې که پردو خلکو سره خبره کېدی شي نو خپلو سره ولې نشي کېدی، او هغه خلکو سره چې هغه د خاورې بچی دي او د دغه خاورې خلک دي، نظریاتي طور به د یو بل مخالف ضرور وي، خو کله به مطلب دی چې دلته جمهوریت راشي کله به د چا حکومت وي او کله به د چا وي. چې که فرض که دوی مذاکراتو نه انکار کوي نو دا بارني ایجنډې ته تقویت ورکول دي. ښه خبره به دی چې افغانستان په دې کې شامل شي او ډېر په خلوص چې کوم دی نو دا مذاکرات وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویاند او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا وای تل یې پر دې خبره ټینګار کړی دی چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کښېني او سوله وکړي.
موږ په دې کې هم د افغان په سیاست باندې د ټول افغان وطن له طرفه طالب ته اپیل کوو چې مه زیاتی بس کا د نورو په خوله د نورو د پلانونو د نورو ارادو دپاره مه ځان بربادوه، مخکوم بربادوه. اوس تر هر وخت د دې زیات امکانات دي. په دې دا د ټول افغان ولسونو مطالبه ده، د ټول سیمې د ټولې نړۍ مطالبه ده.
خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو مرکزی مخکش مولانا ګل نصیب وایي دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ تر ډیره حده په امریکا پورې تړلی دی. دوی وویل چې دوی بیا هم غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره افغان حکومت او طالبان یو بل ته نږدې شي.
زمونږ خپل دا درخواست دی، جمعیت علما اسلام موقف لري چې په هر صورت مذاکرات دی جاری پاتې شي، د امن لارې چې دی هغې طرف ته دی پیشرفت وشي. طالبان او افغان حکومت چې دی مونږ دا غواړو چې دوی یو بل ته قریب شي او نږدې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو د حکومت د حج پالیسي رد کړې او ویلي چې دا په ولس بوج اچول دي. په سنټ کې مخالف سیاسي ډلو وینا وه چې حکومت دې پر پالیسي غور وکړي او ولس ته دې رعایت ورکړي. تفصیل په دې راپور کې ولو چې زموږ همکار رابعه کرم خان برابر کړي.
د پاکستان په سینټ کې مخالفه سیاسي ډلو د حکومت لاړخه د حج په اخراجاتو کې اضافه رد کړې ده. د جمعې په ورځ د سینټ چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې پکې د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد په حج اخراجاتو کې د سیاتوالي پر ضد د پام راوړلو نوټس وړاندې کړو. د سیارت په ورځ وفاقي کابینې د حج پالیسي کال 2019 اعلان کړې وه. تیر کال د حج اخراجاتو په مقابله کې موجوده حکومت سخت کال د حج پالیسۍ کې 3.5% اضافه کړې ده چې دا 1,26,000 روپۍ جوړیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر مشتاق احمد اویل حکومت کې د بجلی او د ګیس په مد کې رعایت ورکوي، نو په کار ده چې د حج په اخراجاتو کې هم ورکړي. دی وایي چې افغانستان، هندوستان، بنگلاديش او ایران کې د ټولو زیات د حج اخراجات د پاکستان دي.
تاسو د سعودي عرب نه د اماراتو نه قرضو لپاره خو جرګې بوځي، نو تاسو آیا د دې لپاره هم چې تجربه بوځلی وه؟ دې وخت کې پاکستان نه د حج عمرې لپاره په تیر کال کې 15,00,000 خلک د سعودي عرب ته تللي او دا د ټولو نه زیات تعداد دی د دنیا د قرضو لپاره تللي دي. خپلو قرضو لپاره خو د دې لپاره نه تللي. یو مداره چې ما دا تپوس وکړو چې تاسو د پی آی اے چې کومې خسارې دي هغه خسارې تاسو په حج وری پوره کوئ. په کار دا ده چې پی آی اے بغیر د څه نفع او نقصان په بنیاد باندې خلکو ته د حج سهولت ورکړي، ځکه چې قومي اوس هم 12,000,000,000 روپۍ دي پی آی اے له ورکړي د قومي خزانې نه.
هم دې لړکي سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي
د مالدار سړي لپاره که 15,00,000 که 10,00,000 لپاره دا مسله ده. غریب خلک دا ارمان لري، دا خواهش لري چې ولاړ شي حج وکړي. هغه یو حج هغه دوی پر ګران کړي نو دا ټول هغه پوزیشن پاچیان یو ټول ولس دې مزمت کوي د دې مخالفت کوي.
د نوي حج پالیسۍ تر مخه د شمالي سیمو اوسیدونکو لپاره حج د یو تن په حساب 4,65,950 روپۍ او د جنوبي سیمو لپاره 4,65,950 روپۍ دي. په دې اخراجاتو کې به د قربانۍ خرچ شامل نه وي. قربانۍ سره دا ټوله خرچه به 4,65,450 روپۍ وي. د حج اخراجاتو په اړه د خیبر ضلع یو فعال نادرشاه وایي چې دې ځل دوه مور یې غوښتل چې حج وکړي او دې لپاره یې د پینشن پیسه هم ایښې وه، خو دومره غټه خرچه دی له د حج کولو اجازت نه ورکوي.
مونږ هم پلان لرلو او زمونږ مورکۍ چې کومه وه هغه هم دا خواهش وو چې حج ته لاړ شو، خو د بد مرغه د دې حکومت دا فیصله چې وکړه او دا کومه سبسیډي چې وه او دا یې ختمه کړه، نو په دې کې به الله ته منظوره نه وه چې مونږ لاړ شو. نو الله دې وکړي چې دا فیصله واپس واخلي او
هم تیره ورځ د سینټ د غونډې پر وخت د پارلماني امورو د مملکت وزیر علي محمد خان وینا وه چې 80% خرچې په سعودي عرب کې راځي چې پرې د حکومت کنټرول نه وي.
جتنا پاکستان کی روپے کی قدر میں کمی آئی ہے،
دی وایي څومره چې د پاکستان د روپے په قدر کې کموالی راغلی دی او د الیکشن له وجې هغه وخت چې کومه خرچه سیوا نه کړې شوه، کومه چې زما په خیال زیاتول پکار وو، که هغه ورسره سیوا کړې شوې وي نو دی وخت به دومره زیات سیوا کولو ضرورت نه و. خو زه ګڼم چې حکومت په دې کوشش کوي او د مذهبي امور وزیر هم کوشش دی چې د حج نه وړاندې ولس ته څه نه څه اساني ورکړی شي. بلخوا د سینټ نه علاوه قومي اسمبلی کې مخالفه ډلې مسلم لیگ نن هم د حج اخراجاتو کې د اضافي غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا معامله قومي اسمبلی کې بوچتوي او حکومت نه به جواب غواړي. د ریپورټونو تر مخه چې تیر حکومت کې د حج خرچه 2,93,000 وه او حکومت به هر حاجي ته د 3,500 رعایت یا سبسیډي ورکوله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ڈان روسپانے پہ پاکستان کی قومیتنو پہ بنیاد دنو صوبو جوڑا ولو پھاڑا پہ یو ادارے کی لکھلی چی دے خلق دے ستونزو دے ہوارا یا انتظامی چارو دے آسانتیا لپارا پہ دغه حیوات کی دنو صوبو جوڑا ولو یو منطقی خبر دا خو باید پہ دغه معاملہ سیاست ونشی. شاہین بنیرے دے ڈان روسپانے دے اداری یہ مهم ٹکی اڑان دیکھے.
د جنوري په 28مه نیټه مسلم لیگ نن د اساسي قانون په وړومبۍ ماده کې د بدلون لپاره قومي سملی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړه. د دې بدلون په نتیجه کې به په پاکستان کې د 2 نوو صوبو بهاولپور او جنوبی پنجاب جوړولو ته لاره هواره شي. له دې سره په قانوني مسوده کې په 150مه ماده کې هم د بدلون تجویز ورکړل شوی چې ورسره به دغه 9 صوبو ته په اسمبلیو کې استازیتوب ورکول کیږي. د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دغه یو ورځ وروسته وویل چې ګوند دا کار په خنیت کړی دی او د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو ته یاد کړی دا چې په دغه اړه د انتخاباتو نه وړاندې خپل کړی ژمنه پوره کړي. په ادارې کې راغلی دی چې په سرګنده خو ټول سیاسي ګوندونه د دې تجویز مرسته کوي، خو ولې په سیاست کې اکثر ظاهر صورت دوکه ورکولی شي. اگر چې اوس مهال د دې قانوني مسوده پارلمان ته راوړل خای چې مسلم لیگ نن د تحریک انصاف په حکومت فشار ډیرول غواړي او په تکنیکی معاملو کې خپل کول غواړي، خدا هم رښتیا ده چې د بهاولپور او جنوبی پنجاب په نوم د 2 نوو صوبو جوړول د تحریک انصاف د یو لس نکاتی انتخاباتي کمپاین برخه وه. دا سبریخي چې په واقع کې درته نو لستو تحریک انصاف ګوند د دې ځمنی پوره کولو نه پشا شوی، خو له مسلم لیگ نون لخوا د دې معاملې بیا راوچتولو حکومت دی وینا ته اړ کړي چې د جنوبی پنجاب په نوم د وی صوبې جوړولو خواهش لري. ډان رسپانې لیکلی په داسې حال کې چې د سرایکی سیمه ډېر خلک د غربت لکرخې لاندې ژوند تیری او د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه به برخې دي. د ملک دوه سیاسي ګوندونه په دې معاملې خپل سیاست کوي. د انتظامی چارو د خکولو لپاره د 9 صوبو جوړول منطقي خبره ده او باید په دغه اړه د خلکو رائے او هغوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیول شي، ګنې نو د مرکز پر ضد به د بېلابېلو قومیتونو ګیلې مانې نورې هم ډېرې شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو د وګي اوس د سلورنیمو بجو د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
شمالی وزیرستان احمد سعود مانسو وزیر جرگی وختنه کړی ده چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت کورونه د بې پردګۍ د کورونو کمیټې د ویشو ذمهواره کسانو ته سزا ورکړل شي. دا جرګه چې د خیسور د پلټون لپاره جوړه شوې وه له تېرو څلور ورځو راهیسې روانه وه، نن پای ته ورسېده. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو تر ژمنې وروسته په سرکاري روغتونونو کې ډاکټرانو د تېرو 500 ورځو راهیسې روان احتجاج بېګا ختم کړ. د ډاکټر ایکشن کمیټې مشر ظاهر خان منډوخیل ویلي دي چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر عطا ویلي په باجوړ کې د پولیو ناروغۍ یو بله پېښه مخې ته راغلې ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي په باجوړ کې په تېرو دریو میاشتو کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي دي. د خیبر پختونخوا د سمی تعلیم څانګې د سړو ښځو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیز لګولې دی. د تعلیم د څانګې چارواکو رسنیو ته ویلي ډاکټر ته له ښوونځي سره د بدې رویې او د دې پر ضد د زور زیاتي د مخنیوي لپاره کړې ده. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فروری په 15مه شپږمه په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د دې کانفرنس منتظمینو پرون په یو بیان کې ویلي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روس به هم د منځني واټن شتون کو اټومي وسلو تړون منل پرېږدي. نوموړي دا خبره د امریکا لخوا د ورته اعلان یو روز وروسته کړې ده. او ایراني رسنیو وایي نن د نیم پوځي ځواکونو په وسیله د اډې په بریک کې اتمه شخصي پنځه زخمي شوي دي. دا پېښه د سیستان بلوچستان په یوه سیمه کې شوې ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل اوریدو. اوس درته ونی دا خبرونه جمهوری غګونه وړاندې کو. جمهوری غګونه خبرونه تاسو ته پاره زموږ همکار عبدالحی کاکر برابرۍ نور دی چې وورو جمهوری غګونه.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې زه عبدالحی کاکړ درته شرح لاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندې دی. هېواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارش را لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هېواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا د مبارزې حال درکو. که څوک د بلوچستان پښتون مشرو سیمو کې د سیاسي ګوندونو جلسو له ډېر ځیراځي نو هغه به د رضا محمد رضا په ځانګړي انداز کې د غونډې د کوربتو پر مهال د شیرونو د انداز او د ژغ انګازې خامخا اورېدلی او خوشی کړی وي. خو په دې انګازو کې د څو لسیزو سیاسي مبارزې ستړي او کړاوونه نشته ځل سوي دي. خو د مبارزې پیلې له زلمیتوب نه بلکې له ماشوموالي پیلېږي، له سکول نه لکوره پیلېږي.
زموږ خو خاندان د سیو لوی خاندان او بیا زموږ مشهور کاګانو عمر کاکا او جلندر کاکا دا زموږ ډېر ویښ خلک هم وو. داسې په ملک کې ګرځېدلي جانې دا خلک هم وو. زموږ په کور کې به هغه وخت کې هم چې زه د سکول طالب علم وم، د پنځم د زمانې طالب علم وم، زموږ په کور کې به ریډیو هم وو او دا کاګانو بیا د خانشي د عبدالصمد خان اڅکزي سره په واسطه کې وو. او دلته په دې ژوب کې کمال خان شیرانی وو، عبدالرحیم صاحب مندوخیل وو. نو د دغو اثرات مخامخ ملرم طلا صاحب وو. موږ په کور کې به کتاب من بم پیدا کېده د پښتو نیلی هنداره. دا زموږ په کور کې وو. دا ګل ټپی وې، دا دیوان احمد وو. دا ډېر مشهور کتابونه وو د پښتو، د وطن پالنې، د داسې هغه وخت کې پښتو ماته د دې
عمر کاکا یو مشر لور و خدیجه نو هغه پښتو زده و ماته پښتو مر زده کړې و نو په دغه زمانہ کې بيخي زده سکول کې وم ماته د دې خبرو احساس د وطن او د قام او د ولس
رضا محمد رضا په 1945 کال کې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت د ژوب شار د مندیخېلو په نریزي کلی کې زیږیدلې. تر پنځم جمعه ته پورې په خپل کلی کې تعلیم کړی او پر مخ د زده کړو لپاره د ژوب شار ته ولاړ. د ذهن پر خاوره د سیاسي شعور زړې په کور کې کرل سوی، خو چې کله له کلی شار ته تعلیم لپاره ولاړ نو فکر یې عمل ته وهڅولی. لا د څوارلس کلونو و چې په 1988 کال کې په پاکستان کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان پر ضد د هیواد په لروبر کې ځوانانو پاڅون وکړ. د مظاهرو پر مهال د هیواد په مختلفو ښارونو کې ځوانان ووژل سو چې پکې یو هم د کوټې په کالج کې له ژوب سره تعلق لرونکی ظریف خان وو، چې نن هم په نوم په ژوب ښار کې د ظریف شهید په نوم پارک شته. د ظریف شهید له جنازې د رضا محمد رضا سیاسی مبارزه پیلېږي.
تشپیتو په مئی کې غوا ظریف شهید په کوټه ساينس کالج کې په شهادت ورسېد. د ایوب خان په خلاف د طالب علمانو د تحریک یو آغاز هم دی. نو د دې هم بیا یو اثرات و. زه د خپل د ظریف شهید زما بالکل یاد دی. موږ بیا ورالو له دې جیل سره د دیواله سره د دوی کور دی. نو دې ته د جنازه پرته ده بیا موږ سره ادرې ته لاړو. پیسو هم په دغه زمانه کې بیا جوړ سو په دا اویا او په دغه خواوشا کې د اویا د دې الیکشن انتخابات تو کې د مسلم لیگ جلسو دا مشهور خلک راغلي وو. عثمان جوګیزی وو، سردار قاضی عصا وو، نور نورن مسلم لیگ ډېر لوی مشران وو. مشتاد پیسو پاواله باندې بیا دا وویل سو موږ پر دې مشرانو په دې جلسه باندې د احتجاج یو شکل وو. موږ پر دې باندې چمچۍ وغورځولې چې تاسو د حکومت یا د اسټبلیشمنت الایکاران یاست. نو دا زما په ژوند کې غوا اوله د مبارزې غا عملی یو قدم دی.
هم دا ظریف خان او نورو ځوانانو تر مرګ او د سیاسي ګوندونو تر احتجاجونو څو میاشتې وروسته په 1989 کال کې جنرال ایوب خان استعفا ورکړه. واکې بل جنرال یحیی خان ته حواله کړ او هغه بیا په 1990 کال کې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو اعلان وکړ. دا وخت خان عبدالسمد خان اڅکزی او ګڼ شمېر نور ملګري د ولی خان په مشرۍ له نېشنل عوامي پارټي بیل سوي وو او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په نوم یې ګوند جوړ کړی وو. د دې ګوند په 1995 کال کې د بلوچستان حکومت لخوا د پښین سیمه له کوټې څخه د جلا کولو مخالفت وکړ. د ګوند دریزو چې د پښین له کوټې څخه بیلول او جلا ضلع جوړولو د حکومت مقصد په کوټه ښار کې پښتانه له اکثریته په اقلیت بدلول دي. پښتونخوا نیپ د دې ګام پر ضد احتجاج وکړ چې پکې رضا محمد رضا هم برخه واخیسته او جیل ته ولاړ.
پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي دغه وخت یو ډېر لوی تحریک وچلاوه او دا تحریک کې زموږ ډېر په سلا او بلکې تر 1500 زیات کسان دا بندیان شو او 8 فروری وه. دا هغه ورځ وه چې حیات شیرپا اوسېدی په شهادت ورسېده. نو په دې ورځ باندې زموږ روغ جلوس چې دی هغه گرفتار شو. نو زم پکې بندي سوم. بیا نو موږ ته سزاګانې ملاو شوې. دوی میاشتې هغه وخت کې دا یو عبدالحکیم یو سی او مجسټریټ وو دې سزا راکړه. نو بیا په مچ جیل کې ما هغه دوی میاشتې تېرې کړې.
رضا محمد رضا دوی میاشتې وروسته له جیله راووت خو یو بل جیل د هغه منتظر وو. ګوند یې په 1988 کال کې بیا د مزدورانو ورځ جوړ کړه او حکومت هغه بیا ونیول.
د شپږ اویا د مئی د ورځې د مزدورانو ورځ موږ جوړ کړې او په ژوب کې موږ ډېر لوی جلسه وه. پر ما او په مجان لالا باندې په موږ باندې بیا مقدمات دایر سو. بیا په کلاسي پلا کې په موږ باندې جرګه وسوله. هغه موږ ته درې نیم کاله سزا راکړه. بیا مست موږ لاړو ماما مجان لالا دواړه سمو دا موږ په ژوب کې په جیل کې تیره کړه. بیا په مچ کې بیا نو دا بیا پرت دیارلس میاشتې موږ په جیل کې وو. بیا باروزای وزیر اعلی سو بیا په وخت کې بیا موږ یو مقدمه وکړله او هغه مقدمه کې بیا موږ بری سو. په واویا کې د جاولک مارشلا لګېدلې او د مارشلا په خلاف په کوټه کې په لومړي ځل باندې موږ یو ډېر لوی مظاهرې هم وکړې او کوټه موږ بند کړه هغه وخت کې. نو په دې کې بیا په ساينس کالج کې موږ گرفتار شو. نو په کې هم بیا یو درې میاشتې موږ په کوټه کې جیل تیر کړې دي.
دا د رضا محمد رضا د سیاسي مبارزې تر ټولو اوږد جیل دی. خوای په جیل کې دننه هم ځورول کېدل.
امت جیل خزایره خبره ده ملکونو سیاسي قیدانو ملکین هغه وخت دا ټول مومنت روان وو د بټو په خلاف باندې د نېشنل عوامي پارټي تیری کو د بلوسو تیری کو بیا نو زمر په دې معنی کې زمر خپل ډېر لوی مخالفت وو. نو مل په جیل کې وو، جیل سره په اولو ورځو کې له موږ سره ډېر زیاته یو خطرناک رویه به د جیل عملی اختیار کړ په جیل کې، دا قیدیانو په ذریعہ باندې هم سپکول او کار باندې کول، دا نوار به په موږ باندې اوبدلې هغه به راکاوو په هغه کې، او بیا په پانسی گاټ کې پانسی له قیدیانو سره موږ واچولو په مچ کې. نو هغه یو نفسیاتی اثر سی، د دوی سوری زور کېدای سوی دا پر موږ اچاوه، لیکن آج جیل خدا ځان له یو دنیا دا بیا موږ سیاسی قیدیانو بیا موږ پارٹی یو لوی طاقت درلو دین بیا سوکا سوکا بیا آرام سو، لیکن هغه سخت ورځی په مچ جیل کې ګوامش تیری کړی.
خو کله چې یو کس زندان ته واچول سی نو د دې معنا دا وی چې د هغه د کورنۍ غړي که څه هم په آزاد فضا کې وخت تیروي خو ژوند یې زندانی وی. له خپل سره ملاقات یو قیدی ته تر بل ملاقات پوری تازه سا او هیله ورکوي، خو رضا محمد رضا لدی هم محروم وو.
ترګر لوی تکلیف خدای چې تل کور ډیر لره خپل کور سره د ملاقات بدنه و ما سه بخالی، یعنی خاتون براتل د جوب یا د خپل کور د خاندان غیا د دوستانو غلا، او دا سه نږدې وختو کې هغه وخت کې اوس مست تل ملاقات کول د خاندان و امر سه سوري وخت تیر کړی دی د کوټه د سیاسي ملګرو مشرانو ما ورا په دې کې یو ځل لما سره د کور ملاقات سوی دی بل نور موږ سره بیان دي سی، او دې دوران کې دانو شپږ ویا دی په دې کې زما مورم ډیره نه جوړه و، خو هغه زما خوشبختی دا و چې زه بیا له جیل را خلاص شوم، بس دا چې په لنډ ورځو کې دا بیا پاک ورسېدل. نو دا هغه تکلیف و.
رضا محمد رضا سیاسی مبارزه په 1988 کال کې پیل کړې وه، او نن په 2019 کال کې د مبارزې عمر یو 50 کال ته رسیږي. هغه له یو کارکونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر مهمو چوکۍ ورسید، د پاکستان د سېنات غړی شو، خوای چې د پښتنو د حکومتونو لیدلې خوبونه او ټاکلې هدفونه پوره سوي نه دي، خو مایوس نه دي.
دا له بده مرغه چې زموږ د قربانیو په حواله مبارزه تر اوسه پورې موږ خپل هدفونو ته نه یو رسیدلي. البته سیاسي کارکون د پاره هغه ډېر ناروا ده، مایوسي او مایوسي کده کې راسي، او بیا نو زه مبارزه پاتې کیږي هم او پر مخ باندې انداغي اثرات هم شنل واجی. ما خو خپل خدای ستاز ما روزنه داسې سره د خپل قومي مشرانو د دل خصوص د عبدالرحیم صاحب مهرباني ده چې کله داسې مایوسی خورات نه درېدلې. البته په دې خوشاله يم چې پښتون قوم کې یو ډېر لوی آگاهي او ډېر لوی خبرتیا د خپل حقوقو، د خپل وطن، د خپل جغرافي، د خپل تاریخ، د خپل ولس، د خپل وسایلو، د دې په باره کې، د خپلې ژبې په باره کې، یعنی ډېر څه موږ کوم سي دي، یعنی را بیدار شوی دی.
خو زما 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 تل روان یم په مخه، یو مقام ته ور روان یم، یو مقام ته ور سیګم، چې په لارا کې سراغلا کتیارم کرنا سرنا کې یم خوشاله.
درنو اوریدونکو، د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر رضا محمد رضا د جدوجهد او د جیل کړهونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریکه کم. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه ز عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو،
دا سولے پر لو،
په دې ورستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، میرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمان کاکړ یو مهال د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او پاندې خاطر خدا ډېر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د ښځو پر حقونو خبرې وي.
بشیر ګواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعاله میرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسته راوړنو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شاملې دي. د سولې او ښځو لپاره کارکوونکي پلوشه حسن وایي دا هیله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار به اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو موقعیت هم ډېر تغییر کړی دی. د پخانه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د ښځو یا دا مسایل هغوی منلي دي، دومره هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره په یوه کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیدل چېرته چې ښځه یو صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغلی. اندېښنه دپاره موږ اماده مبارزې کوي، څوک هم خپل حق لاسته راوړه
چاته نه ورکی هر کس تل کی دیو مونږ دی اتس تل ته پای
اوریدونکو افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولې وو. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نشوي وتلی. خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر غواخیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سرخړ دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه ترولل شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعاله مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخوانی رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلي او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو چې اوکې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري. سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. د خبره منطق هم لري مګر خپله لکه خاشمه دغه خبره نه د دې خاطره کې دومره کار ټوله دنیا کړې ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاق شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. پوهېږم کې طالبان هېڅ وخت ښځې سره د سوله رابط کې نه غږېږي نه دغه خبره باندې پوهېږم دی د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده مګر چې د مخ تاسو کو نه وکړي خاني ریشمو کزه ده خبره وکړي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د خزې نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې خزې باید په کمیټ کې راشي کینی زه په دغه باندې پیغام کې د طالبان هم د خبره به مونږ نه مانی مګر د خزې غږ او د خزې پیغام هم پکار دی او رامغه مخته کې خزې کړی دی هغه باید
خدا د ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی او خو اوسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویلی دی چې موږ که د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
فکر کوم کمپرومایز شاید وشی. زه فکر کنم که در سیاسی خبره ده او رو اغا وقت که راشی به که تروس همون کم عملی کار ندیلی دلیده و خبریم که فریدلی طول سیاسی خبری ده و رئیس جمهورم تروس کم خبلا ده افغانانو سره خصوصا د افغانانو ښځو سره کوم خبرې شروع کړي نه دي یا دې نه کوم مشوره هم نه ده غوښتله چې څه شی غواړي څه شی نه غواړي چې دغه خبره مکملي شي یا نه شي. پستوله مشورتي بورډ دوی ښځې لري مګر دا دوی ښځې خود سوله ته تللي دي څو ښځې سره غږېدلي دي معلومات یې ښځو نه سره خمسول کړي دي دا رئیس ته رسېدلی دی نه دا عادي عام خلک ته رسېدلی دی نه
شروع شي
باید پوښتنه وشي که خود سوله پوهېږي څه شی دی تاسو خپل کوم مشوره لرئ کومه نتیجې باندې کومه نتیجې ته دی رسېږي چې دی دپاره خلکو حکومت انتخاب کړی دی او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دانه کې د مذاکرات مخته لاړ شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لائے دے ون 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 کو لائے دے ون 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 کو لائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتا و منډا لکه غاڼه سره راتا و منډا لکه ناوې نارالوان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بنف بن کو لای دی
ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی
ی خلکو 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 کول خلکو منی سه ژوند ته ټوپک منی سه رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموین ناکد نقل یا وڑو کئی کاغاز او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کدے پٹو غم و خون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیووی مین تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رک دی ٹول خائصتا لفظو ناناس ور تلاس کرزنے ور کئی فکر من خولے دائی
جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خلای دې جن 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 خلای دې
خلقو 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 ی خلقو 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 منی سای جوان دون تا ټوپک منی سای داتس خپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے داتس خپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے فن خپل دې فن خپل دې جوان.